الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سوره د او اویایم او ات اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی رکوع او سجده کوي د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی هغه تاسو د خپل کار لپاره غوړه کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 19مه د 1444 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 19مه او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 8مه نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د بالون په نسکوراولو کې د امریکا اقدام ته د چین غبرګون نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د بینکاب امریکا 19 پروګرام درته وړاندې کیږي او په آخر کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. وګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالع لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د ترکیه او د سوریې د زلزلې د مړو کسانو شمیر له 2000 څخه زیات شوی. ایران د ترکیه زلزله ځپلو ته مرستې واستولې او طالبان د ترکی او د سوریې زلزله پولیس سره مرسته کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ترکی او د سوریې د زلزلې د وژل شوي کسانو شمیر زیات شوی. زمون خبریال راپور کړی د ترکی او د سوریې چارواکو زیاته کړه چې په دغه دوو هیوادونو کې د وړ ورځې د زلزلې د وژل شوي کسانو شمیر له 2000 څخه اوښتی دی. په تېرې دوشنبې ورځې سهار وختي په ترکی او سوریې کې 1.8 سخته زلزله راغلې وه چې تر اوسه یې څه د پاسه 2268 کسان وژلي او په لسګونو زره نور ژوبل شوي هم دي او هره شیبه د وژل شوي او د ژوبلو کسانو شمیر په زیاتېدا دی. د سوریې حکومتي رسنۍ وویل چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې 812 کسان وژل شوي او په دې ډول په ټول هیواد کې د زلزلې د وژل شوي کسانو شمیر 1282 ته رسیدلی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوجا هم وویل په دغه هیواد کې د زلزلې د وژل شوي کسانو شمیر 15,444 ته رسیدلی. مرستندوی کارکونکي اوس په سخت ساړه او سختو شرایطو کې په سوریې او ترکیې کې تر خاورو لاندې د پاتې شوي کسانو د ژغورنې کارونه ترسره کوي. ویره شته چې د ترکیې او د سوریې د زلزلې د وژل شوي کسانو شمیر نور هم پسې زیات شي، ځکه چې تر اوسه په دواړو هیوادونو کې په زرګونو ودانۍ له خاورو سره خاورې شوي دي او ډیری کسان تر کنډولو او خاورو لاندې شوي دي چې د ژوندي پاتې کېدا امکان یې کم دی. ترکیه ته د ایران درمل او مرستې استول شوي دي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د درملنې او د مرستې رسولو لومړنۍ ډله د ترکیې له زلزله ځپلو سره له بشردوستانه مرستو سره یو ځای له تبریز څخه ترکیې ته روانه شوې ده. د ایران د تبریز د شهید فکوری هوایي اډې کمانډان بوری جنرال یوسفی ویل چې پرون د ایران د بیړنې درملنې او د ژغورنې او د مرستې 50 کسان له لومړنۍ مرستو او د روغتون تجهیزاتو سره یو ځای ترکیې ته روان شوي دي. هغه زیاته کړه د ایران له دغه کاروان سره دغه راز 8000 ټنه درمل، لومړنۍ مرستې او نور سامانونه د ترکیې زلزله ځپلې سیمو ته واستول شول. په عین حال کې د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له زلزلې وروسته د ترکیې له ملت او حکومت سره د خواخوږۍ د اعلانولو په ترڅ کې د ترکیې د شیانو د ضرورتونو په سمدستي ډول د پوره کولو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. اسلامی ایران دغه را د سوریې له زلزله ځپلو سره هم مرسته وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سوریې په شمال لویدیځ کې په حلب ولایت کې د ایران د اسلامی جمهوریت سرکنسول سلمان نواب نوری وویل پرون 15000 ګرمه ډوډۍ او خواړه په زلزله ځپلو کسانو باندې وویشل شول. هغه ویل څرنګه چې د سوریې د حلب ولایت اکثره کورونه غیر ایماني دي او خلک خپلو کورونو ته نشي ورتللی او ځکه خو مونږ د زلزله ځپلو خلکو لپاره د ډوډۍ او د خوړو د پخولو او د ویشلو اقدام وکړ. سلمان نوابوري دې ته په اشارې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت 15 انجینیري دستګانې د سوریې په حلب ولایت کې د خاورو خزلو په لرې کولو کې د سوریې له مرستندوی سره د مرستې کولو په حال کې دي وویل. د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ټولګه هم له 100 امبولانسونو او ډاکټرانو او نرسانو سره یو ځای په حلب ولایت کې له خلکو سره د مرستې کولو په حال کې دي. په حلب کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول سلمان نواب نوری د حلب ولایت د درملنې په مرکزونو او روغتونونو باندې د سونګو ویشل په حلب کې د ایران د کنسولګرۍ نور فعالیتونه وبلل. د ایران په باره کې د اروپا محاسبات غلط دي. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د کورونی حالاتو په باره کې د ځینو اروپایي هیوادونو په غلطو محاسباتو باندې د خوشنۍ په څرګندولو سره هغه د ایران د عظمت لرونکي ملت د حقیقت د نه درکولو او د دښمنانو له استخباراتي سرچینو سره د اړوندوالي له کبله وبلل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په تهران کې د فرانسې د نوي سفیر نیکولا رش د باورلیک د ترلاسه کولو په دستوري کې په فرانسې کې د سرزورۍ د غلبې او له اسلام سره له مبارزې کولو د ملاتړ په اړه خبرداری ورکړ. په تهران کې د فرانسې نوي سفیر نیکولا رش پراختنه وکړه چې د ایران د ټولنې حقایق په سم ډول د فرانسې حکومت ته انتقال کړي او زه دغه موضوع خپل اصلي دنده ګڼم. هغه د ایران او د فرانسې ترمیان د ملګرتیا او د پراخولو په هکله د هیلې په څرګندولو سره وویل زه د فرانسې د ولسمشر لخوا ماموریت لرم چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او په پراختیا اړیکو کې د موجودو ناوړه تفاهمونو د لرې کولو هڅه وکړم. په تیرو کلونو کې د ایران او د فرانسې اړیکې ډېرې ټیټې هسکې لرلې دي. فرانسه له امریکا، برېټانیا، جرمني او نور اروپایي او عربو هیوادونو سره یو ځای په ایران کې د بلوا او د زیاتولو اصلي ملاتړي ګڼل کیږي. د ایران هوایي ځواک به نوي جنګي الوتکې ولري. زمون خبریال راپور کړی د ایران د پوځ قمندان سید ابراهیم موسوي د هوایي ځواک د اوکاب 44 د تکتیکي هوایي اډې د کتنې په وخت وویل ځینې تکتیکي اډې به په راتلونکي کې د نویو جنګي الوتکو کوربه وي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ هوایي ځواک پرون د اوکاب 44 په نوم د ځمکې لاندې د خپلې لومړنۍ اډې مخکتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ قمندان عبدالرحیم موسوي د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو او کارکوونکو په ټول کې وویل د ایران وسلوال ځواکونه توانېدلي دي د ایران د ملت د مقاومت د جبهې او د هغو ټولو کسانو چې د اسلامي انقلاب مینهوال دي زړونه خوشحاله کړي او د ایران او د اسلامي دښمنان خپه کړي. هغه د اوکاب 44 په نوم د تکتیکي اډې د ځانګړتیاو په باره کې وویل دغه اډه د ایران د پوځ د هوایي ځواک یوه ترکیبي اډه ده په دې مبهم چې په دغه اډې کې هم جنګي الوتکې او هم بې پیلوټ الوتکې ماموریتونه اجرا کوي. مساوي زیاته کړه دغو اډو د ایران په بېلابېلو سیمو کې د دښمنانو له هیلې ریرې د ضروري عمل او د عکس العملونو امکان رامنځته کړی دی. د افغانستان طالبان له سوریه او ترکیې سره مرسته کوي. شفک نه خبری اژانس راپور کړی په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت د دغه هیواد د خلکو له بېوزلۍ سره سره د ترکیه او د سوریې له زلزله ځپلو سره د مالي مرستو لپاره میلیونونه افغانۍ بېلې کړې. د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت پرون وویل د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره 10 میلیونه افغانۍ د ترکیې له زلزله ځپلو خلکو سره او 15 میلیونه نورې افغانۍ هم د سوریې له زلزله ځپلو سره مرستې کوي. دغه وزارت زیاته کړه چې موږ ترکیه او سوریې د درملنې د ډلې او د ژغورنې او د مرستې د رسولو د ډلې د استولو په هدف سره تیارسي اعلان کړی دی. په ترکیه او سوریې کې دوه سختو زلزلو دغه دوه هیوادونه د پام په مرکز بدل کړي دي. د افغانستان پر ضد بندیزونه ناوړه پایلې لري. ساده افغان خبری آژانس راپور کړی د بې سرحده ډاکټرانو موسسې د افغانستان پر ضد بایکاټونو د دوام او د افغانستان د مرکزی بانک د شتمنیو د کنګل کېدا د پایلو په حقله خبرداری ورکړ. د بې سرحده ډاکټرانو موسسې پرون د یو بل راپور په خپرولو سره د امریکا لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د شتمنیو د کنګل کولو د بایکاټونو د پایلو په حقله خبرداری ورکړ. دغه موسسې ټینګار وکړ په امریکا کې د افغانستان څخه د پاسه 1 میلیارد ډالرو کنګل کېدل او لګول شوی بایکاټونو افغانستان په لج کړی دی. دغه راپور زیاته کړې ده د افغانستان خال د بېوزلۍ د محدودیتونو او د درملنې په نظام کې د سختې کمزورتیا په نتیجه کې له زیاتو کمښتونو سره مخامخ دي. البته دغه خبره باید هیره نه کړو چې د افغانستان د طالبانو ځینې فیصلې د بایکاټونو په زیاتېدا کې رول لري. د طالبانو موقته حکومت واک ته له رسېدا وروسته له شپږم ټولګي څخه د بره جونو لپاره په زده کړې بندیز ولګاو. څه موده مخکې د پوهنتون په خزینه محصلینو باندې هم د زده کړې بندیز لګولی. امریکا واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان پر ضد سخت بندیزونه ولګول او له دغه هیواد سره د مرستو مخه یې ونیوله او د افغانستان د مرکزی بانک په 10 میلیارد ډالر شتمنۍ هم کنګل کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د عسکرو لخوا د افغانستان 40 کلن واک د دغه هیواد بیخ بنیان تباه کړی دی او د هیواد اقتصاد څرخه عملا درېدلې ده. د امکاناتو نشتون د افغانستان د خلکو ژوند تر دې حده سخت کړی دی او کابو ټولو نړیوالو موسسو د افغانستان د میلیونونو خلکو له لوږې سره د مخامخ کېدا او د مړ کېدا په هکله خبرداری هم ورکړی. له پاکستانه ګڼ شمېر ډالر افغانستان ته هماغه راز کچا کېږي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا بلومبرګ مجلې ویلي دي چې له پاکستان څخه هر ورځ ګڼ شمېر ډالر افغانستان ته کچا کېږي. بلومبرګ مجلې له پاکستان څخه افغانستان ته د ډالرو کچاک د طالبانو د حکومت لپاره یو ستر ملاتړ وبلو. دغه مجلې په خپل راپور کې شوه کړی ده چې تاجران او کچاکچیان هر ورځ له پاکستان څخه افغانستان ته 15 میلیونه ډالر چاکوي او له پاکستان څخه اوړونکي ډالر د افغانستان د طالبانو لپاره یو ستر حمایت بلل کیږي. خو ځینې راپورونه وایي چې له پاکستان څخه هر ورځ افغانستان ته 15 میلیونه ډالر کچا کیږي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې په ملګرو ملتونو سربیره د ډالرو کچاکچیان هم د افغانستان افغانۍ اخلي چې له کابله د افغانۍ ارزښت روان کال 15.6% زیات شوی دی. دغه راپور زیاتوي چې افغانۍ د نړۍ پیاوړي کرنسي ده او د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې 1 ډالر 1.74 افغانۍ وه او نن هغه 9.96 افغانۍ دی. گلگت کې ټرافیکی پیښې ګڼ شمېر کسان وژلي. ارنا خبری آژانس راپور کړی پاکستان کې ټرافیکی پیښې کې 1.5 کسان وژل شوي دي. د پاکستان په شمال کې د گلګت بلتستان صوبې پولیسو ویل د دیامیر سیمې په خوا کې په لاره کې د دو ګاډو لټکرې دا وروسته یو مسافرونکی بس ژورې کندې ته وغورځېده چې له کابله 1.5 کسان مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. او روسیې د جعلي خبرونو په هکله امریکا ته خبرداری ورکړ. زمونږ خبریال راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د امریکا سفارت ته د یو پیغام په استولو سره د اوکراین د جنگ په هکله د جعلي خبرونو د خپرېدا په هکله خبرداری ورکړ. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو ډیر عزت من اوریدونکو، اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د بالون په نسکوراولو کې د امریکا اقدام ته د چین خبرګون نومیږي. د چین حکومت د خپل هیوا د بالون په نسکوراولو کې د امریکا د اقدام په غندلو سره د واشنگټن دغه کارچار ته سخت منفي خبرګون وښوده، هغه یو غیر عقلانه اقدام وبلو. د چین د حکومت له نظره هغه بالون چې د امریکا په ذاته ورننوتلې و د هوا پیژندنې بالون وو او په غیر قصدي ډول د امریکا په ذاته ورغلی وو. له دې کبله د چین حکومت خپل سخت اعتراض د امریکا سفارت ته رسولی. د امریکا چارواکو وویل چې د نسکور شوي بلون ټوټې پرچې به چین ته بیرته ور ونه سپاري. په عین حال کې د چین حکومت هم وویل چې د امریکا د حکومت دغه اقدام د دواړو هیوادونو اړیکو ته ستر ګوزار ورکوي. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د امریکا حکومت د جاسوسۍ د تور په شمول د چین د بدنامولو لپاره له هرې پلمې استفاده کوي. امریکا هماغه راز ادا کوي چې د چین بلون د جاسوسۍ لپاره استعمالیده، او دا په داسې حال کې دی چې د واشنگټن د چارواکو له نظره امریکا د هوا پیژندنې د بلون په پیژندلو کې ناکامه وه، او دا په دې زمینه کې په استخباراتي ماتې باندې یو ډول اعتراف هم دی. د نړیوالو مسایلو کارپیژان ابوالفضل زهراوان په دې هکله وایي، امریکا ډېرې اداګانې کوي چې د پوځي نرم اوزارونو یعنی سافټویرونو او د سخت اوزارونو یعنی هارډویرونو په زمینه کې په دنیا کې لا ټولو مخکې ده، خو د امریکا فضا ته د چین د هوا پیژندنې د یو بلونو رنوتل د امریکا ډېرې استخباراتي نیمګړتیاوې په ډاګه کولی شي. له دې کبله د چین د بلونو سکورول یو ډول په خپلو مشکلاتو د برغولي کې خودل دي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له وخت راسې په چین باندې خپل ټول اقتصادي او پوځي دبونه زیات کړي دي، او د بایکاټونو ډېر دبونه ناکامه وو او دي. له دې کبله د امریکا حکومت چې ځان د هیواد په عمومي افکارو کې زغم لرونکي او په عین حال کې د چین بریالیتوبونه ماتې خوړلي ګڼي، کوشش کوي په چین باندې د ډېر دباو د راوستلو لپاره له هر فرصته استفاده وکړي، چې په دوی کې یو موارد په چین باندې د جاسوسۍ تور لګول کېدلی شي. چین له همغه لومړۍ څخه ویل هغه بلون چې امریکا ورته غورځولی دی د هوا پیژندنې لپاره دی، او په دې باره کې د واشنگټن جنجالونه یوازې تبلیغاتي دي چې د جو بایډن حکومت خپل کورونی مشکلات په تیره بیا د اوکراین په ارتباط ستونزې پټې وساتي. د نړیوالو مسایلو کارپیژان محسن روی سپات په دې حکله وویل، کاملا معلومه وه چې امریکا د چین د بالون په حکله تبلیغاتي جنجال هدف تعقیبوي او هڅه کوي د چین په ارتباط خپل حقانیت ثابت کړي، او په همدې دلیل په دې حکله د امریکا جنجالونو نړیوال انعکاس ونه منده، او د دنیا هیوادونو هم وښودله چې د امریکا د ګڼکاپۍ لوبو ته د ورننوتلو اراده نه لري. په هر حال د خپل هوا پیژندنې د بالون په نسکوراولو کې د امریکا د اقدام په حکله د چین لزغم خودلو سره سره پیکینګ ټینګار کړی دی چې په دې حکله د ځان لپاره د هر ډول اقدام د ترسره کولو حق خوندي ګڼي. دا په دې معنی دی چې باید د چین او د امریکا په اړیکو کې د هر ډول نوي بدلون کتونکي واوسو. د تایوان او بلاری او د جنوبی چین د سمندر د پاسه د امریکا د جنگی لټکو بیا بیا الوتونه چې پیکینګ په ځلونو امریکا په جاسوسۍ کولو تورنوي د چین د هر ډول غچ اخیستونکو اقدام تر سره کول له هیلې لري نه دي. سره له دې که څه هم د چین د چارواکو په وینا د دغه هیواد بالون په غیر قصدي ډول د امریکا په ذاته ورغلی وو، خو یې ښودله چې د امریکا استخبارات تی قدرت هغه ډول چې سپینه ماڼۍ دا کوي پیاوړی نه دی، او کولی شي په استخباراتي زمینو کې د نورو هیوادونو د محسوسو پورتمتګونو او د امریکا له پرمختللو رډرونو د تیریدا بیانونکي اوسي، کومه چې د امریکا سخته پوځي او استخباراتي ماتې هم ګڼل کیږي. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزت من اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک هلی ومنه عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویږی نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له 12 او د 2023 میلادي کال د فروری له 8 نیټې سره سمون خوري. درویشت کال پخوا په داسې یوه ورځ د 1421 هجري قمري کال د رجب یا بزرگ میاشتې په 12 نیټه ستر شیعه عالم فاضل علامه شیخ سلیمان بهراني وفات شو. شیخ ابوالحسن سلیمان بن عبدالله بن علی بن حسن بهراني ماحوزی چې په محقق بهراني مشهور و د 12 هجري پیړۍ د اړومبي وختونو لسترو امامي عالمانو څخه و. د 1401 هجري قمري کال د روژې په نیمایي کې زیږیدلی دی. هغه د حدیث رجال تاریخ او سیرت په علم کې زیاته پوهه او تجربه درلودله. شیخ عبدالله سماهیجی د تفسیر برهان خوان سید احشم بهرانی او شیخ احمد بهرانی د هغه له شاګردانو څخه و. د هغه له قلمي آثارو څخه الاشارات فی الکلام، الشفا فی الحکمت و نظریه او المیراج کتابونو ته اشاره کولی شو. د غستر عالم او فقی بالاخره د 1421 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 12 نیټه په شپږ څلوېښت کلنۍ کې وفات شو. یو سل درې اویا کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1241 هجري قمري کال د رجب یا بزرگ میاشتې په 12 نیټه ستر مسلمان عالم او استاد آیت الله عظما حاج سید ابو تراب خانساری د ایران په یو مرکزی ښار خانسار کې زیږیدلی دی. آیت الله عظما خانساری عقلي او نقلي درسونه د خپل زمانې له مهمو استادانو څخه زده کړل، تر دې چې خپله د فقه اصول و حکمت او تفسیر په درسونو کې تکړه استاد شو. آیت الله خانساری د مختلفو دینی علومو په زمینه کې زیات تالیفات ولیکل چې دغه اثر د هغه په ژوره پوهه او علم باندې دلالت کوي. د هغه له اثارو څخه په اصول فقه کې قصد السبیل او د دین په اصولو کې مصباح الصالحین کتاب ته اشاره کولی شو. آیت الله خانساری په 1446 هجری قمری کال کې وفات شو. شپیته کاله پخوا د 1903 میلادي کال د فروری په 8 نیټه جنرال عبدالسلام عارف د عراق د باس ګوند د 2 افسرانو په ملتیا په یوې خونړۍ کودتا کې د هیواد د چارو واګې په لاس کې واخیستلې. هغه د عراق د هوایی ځواک په مرستې سره د دفاع وزارت ماڼۍ چې د عراق د هغه وخت ولسمشر عبدالکریم قاسم پکې اوسېده بمباري کړه او هغه یې ونیوه او چارماری یې کړ او ځان یې د عراق ولسمشر وباله. د ویلو ده چې عبدالکریم قاسم هم په 1905 میلادي کال کې د عراق د وروستي باچا ملک فیصل پر خلاف له خونړۍ کودتا او د باچاهي کورنۍ د یو شمېر غړیو او د هغو د خپلوانو له وژلو وروسته قدرت ته رسېدلی و. عبدالسلام عارف په 1906 میلادي کال کې په یوې شکمنې هوایي پیښې کې ووژل شو او د هغه ورور عبدالرحمن عارف د هغه په ځای کېناست. او لننه څلور څلويش کال په خوا د 1350 هجری المریس کال د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه له اسلامي انقلاب او د هغه رهبر سره د ایران خلکو او پوس په څرګنده خپله وفاداری وښودله. په دغه ورځ له یوې خوا په میلیونونو خلکو د انقلاب له موقته حکومت څخه د ملاتړ په اړه د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بلنې ته په ځواب کې د ایران په مختلفو ښارونو کې ستر لاریونونه وکړل او د شاه رژیم تر نسکورېدو پورې د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. بی نقاب امریکا دیر عزت من موردون که از مرسلامون آونه که پرزوینه و منی عزیزانو بی نقاب امریکا لیو بل پروگرام سر زفاتمی لخبر محترمم کار
امان الله زمانی سر
ستاسو درانه حضور تا حضر شویو لما مور سره سم لومړی د تیرې اونۍ مهمو پیښو خلاصه او بیا به پرې رڼا اچوو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پیلېدا. په امریکا کې د اقتصادي غمیزې په اړه د امریکا د مالیې وزیر خبرداری. په امریکا کې د ډله ییزو ډزو زیاتېده. او په 2022 کال کې په ناټو د امریکا د وسلو د خرڅولو دوه برابره زیاتېده د تیرې اونۍ د مهمو پیښو خلاصه ده. یو لنډه د مکو او بیا تاسو خدمت ته حاضریږو.
د امریکا پخوانی ولسمشر ترامپ د خالی په ورځ په نیو هیمپشایر کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. ترامپ د جمهوری غواړو مشرانو په غونډه کې ویل موږ خپل کار پیلوو، زه له دغه ایالته د ولسمشرۍ د کاندیدیت د په توګه خپل کار پیلوم. ترامپ ټینګار وکړ زه له تیر وخت زیات جدي او اوس له همیشه زیات ژمن یم. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه هیواد د ولسمشریزو ټاکنو د چمتووالي په دورشل کې یو ځل بیا په جو بایډن توندې نیوکې کړې. هغه په مشخصه ډول یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو بیړنۍ اقدام ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان جګړه د ګټلې وه، خو بایډن د عسکرو په ژر ویستلو امریکا نړۍ ته وشرموله. ترامپ یو ځل بیا د مخکنی و نیوکو په دوام کې له افغانستانه د امریکا وتل بې شرمانه وبلل او زیاته یې کړه چې بایډن په دغه اقدام روسیې ته پر اوکراین د برید جرأت ورکړ. ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د طالبانو لاسته د پراخو امریکایي وسلو لوېدل هم د بایډن د همدغه اقدام پایله وبلله او ویې ویل چې طالبان که څه هم ښه جنګیالي دي، خو د امریکایي وسلو په لاس کې لوېدو سره ډېر زړور او د بریالیتوب احساس یې وکړ. امریکا دغه پخوانی ولسمشر طالبانو سره د ده په امر دوهې د سولې د لاسلیک شوي تړون دفاع وکړه او ویې ویل چې طالبانو دوی ته درناوی درلود، خو د بایډن ناسمې پریکړې امریکا نړۍ ته وشرموله. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه مطلب کې د ولسمشریاتو لپاره د کاندید سیالانو لپاره د ترامپ مهم سیال د فلوریډا ایالت ګورنر بللی دی. د فلوریډا ایالت ګورنر دو سانتیس چې د ټرامبل قوه سیال بلل کیږي په ګوګل او فیسبوک کې تبلیغات کړي، که څه هم تر اوسه د ولسمشۍ په ټاکنو کې نه دی کاندید شوي، خو په محافظه کارانو د یوې محبوبې څیرې په توګه ظاهر شوي. هغه د سږ کال په منځ پړاو انتخاباتو کې هم بریالی شو او یوازنی جمهوري غواړي کاندید دی چې په نظر غوښتنو کې له ټرامپ څخه مخکې شوي او د هغه غوسه یې راپارولې ده. همداراز هغه یوازنی کاندید نه دی، بلکې ټیم سکاټ، مایک پنس او آسا چینسون هم له مالی ملاتړو سره په خبرو اترو بوخت دي.
قدرمن اوریدونکو، په داسې شرایطو کې چې ټرامپ له نیوکو چلندونو سره مخ دی، وروستۍ نظر غوښتنې هغه د جمهوري غواړي ګوند کاندیداتوري د ترلاسه کولو لپاره د خوښې وړ ټاکنه ښیي. په عین حال کې د ځینو نظر غوښتنو نتیجې ښیي چې دو سانتیس درس کم کړی دی، د ټرمپ مخکې والی یې کم کړی دی. شاید د امریکا له ولسمشر بایدن پرته د 2024 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ په اندازه کوم کاندید پیاوړی نه وي. په عین حال کې په هماغه اندازه چې ټرمپ په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره پیاوړی ټکی لري، له ډیرو کمزورو ټکیو هم کړیږي. ټرمپ حاضر دمه د جمهوري غواړو تر ټولو محبوب کاندید دی او د دغه ګوند په اجتماعي بدنه کې زیات نفوذ لري. په عین حال کې ټرمپ ډیر قسم خوړلی دښمنان هم لري چې پکې د جمهوري غواړو ځینې مشران هم شامل دي. احتمالا د ټرمپ یا د هغه د ګوند به نه وي چې د ولسمشرۍ او په سپینې ماڼۍ کې په واکمنۍ کې رول ولرلی شي، بلکې دا به د بایډن کړچار وي چې سیاسي برخلیک به معلوم کړي. په هر حال حاضر دمه د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو اټکل نشي کېدلی.
د امریکا د مالیه وزیر د حکومت پورونو د نه ورکولو په نسبت د غوسې په څرګندولو سره خبرداری ورکړ که کانګرس د پورونو اندازه زیاته نه کړي، د امریکا اقتصاد به نسکور شي. یلن وویل د امریکا د پورونو په نه ورکولو غوسه دی او که کانګرس د سږ کال په اوړي کې د پور اندازه زیاته نه کړي، نو احتمالا امریکایان به ډیرې سختې ځوړتیا سره مخامخ شي. داسې ښکاري چې یلن تور اټکلونه د جمهوری غواړو په اکثریتي پارلمان د دباو اعمالولو لپاره د بایډن دولت هڅه ده. یلن وویل البته دا ما غوسه کوي، دا یو ویجاړونکی او غمیزناک چلنج دی او که پور ورکړل نشي موږ له یو مالی بحران سره به مخامخ کیږو او زه باوري یم چې موږ به په هیواد کې زورتیا ولرو. د امریکا د مالیه وزیر زیاته کړه که دولت نوی پور صادر نکړي نو اقتصاد به نسکور شي. یلن بیا جوته کړه چې لګښتونه هم باید له مالیاتي عایداتو سره د مطابقت په خاطر کم شي. ویل کیږي چې یلن که څه هم د دولت د پورونو د اندازې د زیاتولو په هکله د کانګرس د ځنډ د پایلو په اړه خبرداری ورکړ، خو په عین حال کې د پارلمان له نوي مشر کوین مککارټي سره د ساعتونو ساعتونو مذاکراتو ته هم ګروهنه نه لري. هغه ټینګار وکړ چې ولسمشر او د کانګرس مسؤول مشران د پور د اندازې د زیاتولو لپاره د لارې لټولو ذمه وار دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ان بی سی تلویزیونی چینل په امریکا کې د ډله ییزو ډزو د زیاتېدونکي بهیر په اړه خبرداری ورکړی. دغه خبری چینل د کالیفورنیا ایالت په مونتری پارک سیمه کې ډله ییزو ډزو ته په اشارې سره چې په کې 11 کسان وژل شول وویل، په تیره یوه اونۍ کې په امریکا کې د ډله ییزو ډزو 11 پیښې شوې دي او داسې کومه نښه نه لیدل کیږي چې دا شمیر کم شي. د ډله ییزو ډزو تعریف دا دی چې د ډزو په یوه پیښه کې 4 کسان مړه یا ژوبل شي. دغه چینل د دې خبرې په کولو سره چې په 2023 کال 9 ورځې تیر شوې دي چې په دغه موده کې 44 ډلیزي ډزې پیښې شوې چې پکې 9 کسان وژل شوې دي. په تیرو 4 کلونو کې په متوسط ډول د ډلیزو پیښو شمېر د کال له 315 ورځو زیات دی. دا لړزونکی وضعیت دی. دا مسله د رای ورکوونکو د امریکایانو لپاره لومړیتوب نه لري. دا مسله یوازې 3% امریکایانو لپاره مهمه ده او په حقیقت کې د مسلو په لیست کې په وروستۍ لیکه کې راځي. د امریکا د خلکو اکثریت د وسلو په اړه د سختو قوانینو له لګولو ملاتړ نه کوي. په سنډي هو کې د ډزو په شان پیښو په وخت دغه شمېر ډېر زیات حد درلود، په دې ډول چې 85% امریکایان د وسلو د کنټرولولو په اړه د سختو قوانینو ملاتړي وو. د 2023 کال په پای کې د غشمیر 15% وو. دغه نظر غوښتنه ګلیب ترسره کړې ده. البته د غشمیر یو وخت ډیر زیات شوی وو. په دې ډول چې د پارک لند له ډزو وروسته 18% ته ورسید، خو معمولا که د ډزو له کومې پیښې سملاسي وروسته په دې زمینه کې څه خاص ونه شي، نو واشنګټن به دغه مسلې ته بیا کوم خاص پام ونه کړي. دغه د وژنې خرڅه او هیڅ نه کول څو لسیزې تکرار شوي او دوام درلودلی دی.
د بایډن دولت په ناټو کې د خپلو متحدانو لپاره د وسلو په ورلېږلو سربیره همهغه راز د کیف د وسلو تامینولو ته دوام ورکوي. ماسکو خبرداری ورکړی دی دا په اوکراین کې د نښتو د سختې دا سبب شي. د امریکا فارن پالیسی مجلې راپور ورکړی د 2022 میلادي کال په ناټو کې خپل متحدانو ته د وسلو د خرڅولو لپاره د واشنګټن د تایید وړ بیا او شمیر له هغه د تیر کال په نسبت کابو 2 برابره شوی. دا راپور جوتوي چې تیر کال د امریکا دولت په خپلو متحدانو د وسلو د خرڅولو 15.5 میلیارد ډالر موضوع تصویب کړه. په 2023 میلادي کال کې دغه 28 میلیارد ډالر ته زیاته شوې ده. امریکا په اروپا کې د خپلو متحدانو د وسلو د اصلي تامینونکي په توګه پاتې کیږي. دغه مجله همداراز راپور ورکوي چې که څه هم د وسلو د خرڅولو ځینې تړونونه له کلونو نه مخکې د مذاکرې وړ ګرځېدلي وو، په اوکراین د روسیې حملې د ناټو غړي هیوادونه د خپلو پوځي لګښتونو زیاتولو او د خپلو مهماتو او تسلیحاتو بشپړولو ته ورکس ویلي دی چې د اوکراین پوځ ته ورکول کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د بدون نقاب امریکا پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي.
نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو او تاسو په متعال خدای سپارو. سباون
لسیزا
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سباون د لسیزې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ لاتمې برخې سره مو استاسو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
حاضر شویو او لمین ډک سلامونه هم تاسو ته وړاندې کوو. په نننی پروګرام کې د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته د ایران د علمي بریاو او لاسته راوړنو جاج اخلو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه را سره مل اوسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سباون لسیزه د ایران د سترو علمي لاسته راوړنو د بیانولو یو ښه فرصت دی. اسلامی انقلاب د هیواد د بدلون او ودې لاره هواره کړه او د عمراني پروژو بشپړول او پرمختللو ټکنالوژیو ته لاسرسی د ایران د علمي، اقتصادي او ټکنالوژیکي پراختیا له مصداقونو ګڼل کیږي. په دې ځانګړي پروګرام کې په سیمه او نړۍ کې د ایران علمي مقام او پرمختګونو ته پاملرنه کوو، او په ورپسې پروګرام کې به د نانو ټکنالوژۍ، هوا فضا، طب او د بنیادي او اټومي حجراتو په شان برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت لاسته راوړنې درته بیان کړو. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران یو ویاړ په علمي ډګرونو کې د هیواد ورځ تر بلې وده او فعال شتون دی چې نړیوالو ټولنو په ځلونو تایید کړی دی. ایران اسلامی انقلاب له کامیابۍ نه تر مخکې پورې یو داسې سند درلود چې په بهر پورې سخت پیلی و. په همدې وجه د انقلاب له بریالیتوب وروسته د اقتصادي محاصرې او د ابتدایي موادو د نه تامینېدو په وجه له سخت زوال سره مخامخ شو، خو ایران وتوانېده چې له اسلامي انقلاب وروسته په ابتدایي وارداتي موادو، بهرنیو شیانو او تخنیکي پوهې پورې پیلتیا چې د صنعت لپاره یو ګواښ ګڼل کېده د پام وړ اقدامات ترسره کړي. په مختلفو صنعتي، پوځي او علمي برخو کې د ایران پرمختګونو ته یوه کتنه هم ښودنه کوي چې د اسلامي ایران د قدرت په پیزوانی کولو کې د دښمن هر اړخیز سیاسي، اقتصادي او پوځي دباونه ناکام پاتې شوي دي. په نانو ایرو سپیس یعنی هوا فضا او په بنیادي او اټمي سلولونو کې پرمختللو ټکنالوژیو ته رسیدل ساینسي، اقتصادي او ټکنالوژۍ د برخې د پراختیا لپاره یو لړ مصداقونه ګڼل کیږي چې ټول د بندیز په حالاتو کې ترلاسه شوي دي.
د اسلامي انقلاب له بریالیتوب نه په وروسته پړاو کې د دنیا د علمي چارو په تولید کې د ایران ونډې یو سلاتیا چنده زیاتوالی درلودلی دی. د انقلاب له کامیابۍ په وروسته کلونو کې د ایراني محققانو لخوا د مقالو تولید هم 55 چنده وده کړې ده. د هغه رپورټ له مخې چې د ویب آف ساینس نومې نړیوال ویب سایټ لخوا خپور شو، ایران په 2019 میلادي کال کې په 10.4% علمي ودې سره د نړۍ د 25 غوره هیوادونو ترمنځ دوهم مقام ترلاسه کړ. همداشان په دوو معتبرو علمي سایټونو کې د رپورټ له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ د اوسط اندازې په 11 ودې سره له 1980 نه تر 2009 کلونو ترمنځ مدخې د علمي ودې وړومبۍ رتبه درلودلې ده. دا احصائیه ښودنه کوي چې ایران د دنیا له بر هر هیواده په ډیر چټکتیا سره د علم او ټکنالوژۍ د پرمختګ لاره وهي. همداشان د دنیا د علم په تولید کې د ایران ونډه په 1990 کال کې له 0.5% نه په 2006 میلادي کال کې 2% ته رسیدلې. یعنی د هیواد د نفوذ په پرتله د دنیا د علم له تولید څخه د ایران برخه څه باندې 2 چنده شوې ده. همداشان د هغو نتایجو مطابق چې استنادي سایت خپاره کړي، په 1996 میلادي کال کې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د ثبت شوي علمي مدارکو شمیر په 850 مواردو سره د نړۍ 45 رتبه کې و، خو په 2006 میلادي کال کې د هیواد د علمي مدارکو او مستنداتو شمیر 4 او 1000 او 4 او 4 ورسیده چې د 1996 میلادي کال په پرتله 15.6% وده کړې ده. او په دغه کال کې په دنیا کې د ایران مقام 14 نمبر ته لوړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د روزنی زلمی او کلتوري ادارې یعنی یونسکو د احصایو لمخې د 50 مریضی لسیزی پنیمایی کی په ایران کې د تحصیل کړو کسانو اندازه کابو 30% و خو د همدغو احصایو لمخې تر 1418 کال د ایران څخه باندې 15% وګړي تعلیم یافته شول او په 2014 میلادي یعنی په 1495 لمریز کال کې 90% ته کابو شول. یعنی ایران د شاد پړاو په وروستیو کې له یو نیمه بې تعلیمه هیواد څخه له انقلاب نه په وروستیو کلونو کې په یو باسواده او تحصیل کړی هیواد بدل شو. د اسلامي انقلاب له راتلو لږ مخکې یعنی د 1450 کال شاوخوا په هیواد کې د لوړو استعدادونو د روزنې دو مرکزونو کار کوو، خو دغه شمیر په 1490 کال کې 650 مرکزونو ته ورسېده. له بلې خوا په کال 1455 کې د هیواد په 223 پوهنتوني مرکزونو کې 180,000 محصلینو زده کړه کولې، چې دا اندازه په 1490 کال کې 4,000,000 محصلینو او 2,540 پوهنتوني پوهنتونو ته رسېدلې ده. د پوهنتونونو مرکزونو او د غوره وړتیاو د لرونکو کسانو پراختیا او د با استعداده کسانو ښوونې او روزنې ته پاملرنه د اسلامي انقلاب ګټه وه، چې په برکت ایران نن سبا په ډیرو علمي برخو کې په تیره بیا د سیمې د هیوادونو مخکښ دی. په حقیقت کې د ماډرن علومو په ډګر کې ایرانی پوهان توانېدلي چې د انساني پوهې تر نویو سرحدونو لاړ شي. ایرانی پوهانو خپل پرمختګونه او تحقیقات یو داسې حد ته رسولی دي چې د دنیا زیاتره محققان پرې استناد کوي او تیار دي چې په ګډو تحقیقاتي پروژو کې له ایرانیانو سره ملګری شي. له انقلاب مخکې ایران په نړیواله سویه هیڅ ستر او غوره پوه نه درلود، خو په 1495 کال کې د ویب آف ساینس معتبر نړیوال سایټ د اعلان له مخې ایران څه باندې 200 غوره پوهان لري، چې د دنیا په 1% غوره پوهانو کې راځي.
په دې اکله د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای چې تل د هیواد په علمي پرمختګونو باندې ټینګار کوي فرمایلی دي، په هغه وخت کې زموږ د پام وړ علمي پرمختګ د علمي کار له نظره په رښتیا چې هیڅ د ویار وړ څیز نه درلود. واقعا همداسې ده. اوس ممکنه ده یو وخت یو پوه ځوان مثلا په یو ګوټ کې یو فکر یا یو کار ترسره کړي چې شاید زموږ پرې خبر نه یو، خو پوهنتون د یو کل په توګه د یوې ټولګې په توګه هیڅ د پام وړ علمي خوځښت نه درلود. نن سبا د خدای په فضل او په الهي توفیق سره په پوهنتون کې د پام وړ علمي کارونه ترسره شوي دي او لا هم د استادانو او د روزنیزو ورکشاپونو او د پوه محصلینو په لاس ترسره کیږي. ټایمز خپرندویه هر کال د نړۍ د غوره پوهنتونونو کلنیزه رتبه بندي خپروي. دغه خبرندوی په 2018 میلادي کال پورې اړوند خپل نوی رپورت کې وڅل بیاشت ایرانی پوهنتونونه د نړۍ د غوره پوهنتونونو په لیست کې بللی دي، چې د 2016 میلادي کال په پرتله کې 9 پوهنتونونه ورزیات شوي. ایران د نړۍ د درې نوي هیوادونو د 1520 پوهنتونونو ترمیانز د پوهنتونونو وڅلویشت ایرانی پوهنتونونو پر رتبه بندی سره د 2021 میلادي کال پر رتبه بندی کې په پوهنتوني ډګر کې ډیر پرمختګ کړی دی. همداشان د شانګهای د نړیوالو پوهنتونونو د رتبه بندی یعنی ARWU له مخې ایران په سیمه کې د پوهنتونونو د شمیر له نظره په اسلامي هیوادونو کې اول مقام لري. دا په داسې حال کې دی چې له انقلاب مخکې د هیواد د پوهنتونونو شمیر شل ته هم نه رسېده.
قدرمن اوریدونکو، د دنیا د مقالو د کیفیت د سنجولو یو معیار هغه ځانګړنه ده چې د کلیرویټ انالایټکس د علمي اطلاعاتو سایټ یا هم هغه ISI تنظیم کړی ده. په 2008 کال کې د دغې ځانګړنې له مخې د نړۍ له ټولو غوره مقالو څخه 55 مقالې د ایران وی، خو په 2019 کال کې دغه شمیر سلور سوا دریاوی مقالو تا رسیدلی دی، یعنی نزدی اته چنده شوی دی. همداشان په دې برخه کې د ایران رتبه په 2011 کال کې له 38 څخه په 2019 کال کې 10 ته رسیدلی ده، چې د زیات استناد کوونکو مقالو په نوملړ کې د ایرانی مقالو د کیفی ودې خودنه کوي. په تیرو څلورو لسیزو کې د ایران د علمي پرمختګونو بهیر دومره ګړندی و چې ځینو لویدیزو حتی دغه بهیر د دوام د مخنیوي لپاره یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د مثال په توګه نیچر نومي مشهورې مجلې په 2015 کال کې د ایرانیانو ستر برید نومي مقاله خپره کړې او پکې یې د بریدونو د لګولو یا د بلواو د جوړولو له لارې د ایران د علمي پرمختګونو د مخنیوي وړاندیز وکړ. په دغې مقاله کې د ایران پرمختګونو ته په اشارې سره راغلی دي. په ایران کې علمي وده دوباره په برابرېدو ده، مګر دا چې په بلواو یا لا ډېر بندیزونو سره مخه ونیوی شي او ایرانیان پوهیږي چې څوک دي او په خپل تمدن او علمي مخینې باندې ښه خبر دي. په تیرو څو کلونو کې دغه هیواد په علم کې ډېره پانګونه کړې ده. حتی معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای چې په اغیزناکه توګه د دې هیواد مسؤلیت په غاړه لري، د علم په ترلاسه کولو یې ټینګار کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې په ټولو علمي برخو کې په ځان باندې باور او اعتماد زیات کړي.
د تهران رادیو مینوالو د 57 لسیزې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ په راتلونکو برخه کې به د نانو ټکنالوژۍ او د اټومي هوا فضا طب او د بنیادی حجراتو په برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پرمختګونو جاج واخلو. نو تر هغې به ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او خیر چاره. Thank you.